اوردونکو ستړي مشي دا مشال لړیو دا زمستاسو کوربه سره لمو مند او څنګه تاسو معلومه ده چې د زنو وجوهاتو له عمل موږ تاسو لپاره ځانګړي خبرونه راوړي. نو په دې غړي کې به د لیکوال او شاعر صاحب شاه صابر د ژوند او د هغوی د ادبي هلو ځلو په اړه باندې به واوري له مشال لډو سره اوسې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اردوونکو صاحب شاه صابر هغه لیکوالانو کې ځانګړی مقام لري چې د شلمې پیړۍ په وروستۍ ولسیزو کې د پښتو ادب په میدان کې راڅرګند شول. هغه د وینا جلا اسلوب او انداز لري خو په ژوند د یو کره کتون کې څېړنکار او د لنډي کیسې لیکوال په حیث زیات مشهور وو. د ناڅاپي مرګ نه پس صاحب شاه د پښتو یو لوی شاعر په حیث ډیر زیات شهرت وموندو. سندرغاړو یې کلام د موسیقۍ سره ویلو چې د ادب د مینوالو نه علاوه عام ولس هم خوښ کړو. اوس ډېرې خلک هغه د یو شاعر په حیث پیژني او د لیکوالۍ په نورو مهمو اړخونو یې د شاعر سوره شوې دي. نور تفصیل د اسلام آباد زمو خبرجال لاشت خټک راکوي.
د شلمې پیړۍ په اخرنیو لسیزو کې چې د پښتو کوم شاعران مخې ته راغلل په هغوی کې ډاکټر صاحب شاه صابر خپل ځانګړی اسلوب لري او په ځوانانو کې مینوال او د کلام خوښوونکي هم ډېر دي. خدا عجبه ده چې په ژوند صاحب شاه صابر د یو شاعر په حیث تومره مشهور نه وو لکه څومره چې د یو کره کتون کې سیړون کې یا لنډې کیسې لیکوال په حیث مشهور وو. هغه په خپل هم ډېر وخت کره کتنې او سیړنې ته ورکولو او د دې لپاره به یې د عالمي ادب ژوره مطالعه هم کوله. خو د ناڅاپي مرګ نه پسې شاعري دومره خوره شوه او په خلکو کې دومره مقبوله شوه چې د هغه د لیکوالۍ نور اړخونه یې تت کړل. اوس یې ډېر خلک صرف د یو شاعر په حیث پیژني. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د صاحب شاه صابر د مرګ نه پس شهرت موندلو په هکله مشال رادیو ته وویل.
دا خبره سمه ده چې ارواښاد صاحب شاه صابر په خپل ژوند کې دومره شهرت نه و موندلې لکه چې څومره ورته د مرګ نه وروسته په نصیب شو. اصل خبره د نوي بیانیې ده. آیا هغه سیاسي که ادبي ولس ورته هرکلی وایي؟ صابر مرحوم چې کوم څه لیکلي دي هغه یې د خپلې خاورې د چکېدلي ولس دپاره لیکلي دي. د قلبي وارداتو انځورګري کړی ده. د شاعرۍ نه علاوه د افسانې هم لیکلي دي. هغه یې محقق او نقاد هم و. پی ایچ ډی یې کړی وه. د یو سیاسي نظر سختن و. زما خو پروفیسر ملګری و. کله نه کله به یو ځای به مو سرکاري وظیفه هم ترسره کوله. یو خودداره صافګو سړی و. چرې هم د مصلحت نه کار نه اغستو. څه چې په زړه و هغه بې په خوله و. روخان فکر او مترکی ذهن لرلو. د د اوډومبې شعری ټولګه تکل یو وړوکی غوندې کتاب ګوټیو. دا به غالباً کال 1940 یا 50 زمانه وه چې د دا خپل کتاب عباسی ناټ کونسل ته د مقابلې دپاره لیږلی و. هغه وخت په ججانو کې یو جج ارواښاد امیر خلیل صاحب هم شامل و. چلای صاحب شاه صابر مرحوم لیدل نه و خو د کلام نه ډېر زیات متاثر شوی و او په خپل ځاني ورلخې نمبرې ورکړی وې. ما سره یو ورځ د ډاکټر صاحب شاه صابر د شاعرۍ په هکله خبره کوله. امیر صاحب وې چې ما تکل نومي کتاب چې ولوستو نو زه د شاعرۍ نه ډېر زیات متاثر شوم او ډېر خوند هم ترې واغستو. ډېره ښه شاعري کړې ده. کچرې دې زلمی دغه غل همدغه سې روان وساتلو نو را روان وخت به هم د دوی او د امیر صاحب دا پېشنګوي ټکی په ټکی رښتیا شو. هم په دغه ورځو کې چې زه د اباسین مجلې مرستیال مدیر وم، نو ما یو غزل په اباسین کې چاپ کړی و، زلف لسند ورکا طوفان راولا. دا غزل دومره زیات مشهور شو چې بیا خیال محمد هم اوه.
ڈاکٹر صاحب شاہ صابر په کال 1955 کې د مارچ په 9 نیټه د ملکند پسخاکوټ نومې کلی کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې پیرباز باچا و. لومړی زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې وې او په کال 1902 کې لسم پاس کړی و، چې له هغې وروسته یې د تانی کالج نه په کال 1904 کې دولسم وکړو او د مردان په ډیګری کالج کې داخل شو. په دې موده کې د سیاسي هلو ځلو په وجه بندي شوی هم و، بلکې ویل کېږي چې د ملکند سازش کیس په بندیانو کې تر ټولو کم عمره قیدی صاحب شاه و. د سوارلسم جماعت امتحان هم د ملکان زندان نه ورکړو او په خو نمبرو کامیاب شو. بیا یې په پېښور پوهنتون کې په پښتو ادبیاتو کې داخله واخیسته. خاکانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال ریډیو ته وویل چې په ژوند د یو شاعر په هیڅ صاحب شاه صابر نه مشهور دو ډېرې وجه وي.
راشد خټک صاحب او تاسو د صاحب شاه صابر صاحب د شاعرۍ او دا وی د ادبی مقام په باره کې تپوس کړی دی، نو دا خبره بالکل صحیح ده چې دا وی په جون باندې اغوی ته هغه شاعرانه مقام نو تر لاسه شوی کم چې وته د مرګ پسته تر لاسه شو. خو د دې په شا باندې یو څو وجوهات شته دي. یو خدای دې چې ډیرو نږدې کسانو ته پته و په هغه وخت کې چې دا یو ډیر ښه شاعر دی، ځکه چې د کلام د عام شوی نو لکه دا کم کلام چې وروستو چاپ شو دا خو نو چاپ شوی. خو دغه مشاعره کې تا اورېدلې ما اورېدلې الته کې په شا بیړه وي، څوک مخکې لاړ شي څوک وروستو لاړ شي. نو یوه مسله خو دا وه، دا تنقید چې و خو به تنقید ډیر کوو او ډیر ښکلی به کوو، خو هغه هم تر یو محدود سرکله پورې و، ځکه چې د دغه تیسیز نو چاپ شوی دا بله دغه وه. او چې کله دا ارس راتله راتله نو دی بیا نو نو ټیک ده چې د په شهرت کې د د ځواني مرګي لږ غوندې لاس شته دی، کنه ځکه چې داسې ناڅاپه وفات شو د خلکو همدردي او هغه نږدې دوستانو نه خبره داسې رورو نورو ته ورسېده. هغه خلک هم خبر شو چې هغوی د ده د کلام او د ده د نثر او د ده تنقیدي پوهې او د ده بصیرت نه خبر، نو هغې ته هم داسې رورو چې خبر ورسېدو خلکو کې شاعري خوره شوه. خو ډېره اعلی شاعري وه، بلکې ما چېته د دې مشرانو نه اورېدلي وو چې په کار دا ده چې یو شاعر کتاب چاپ کی او هغې نه پسته دی کم از کم شل کاله ژوندي وي، نو دی به هغه خپل شهرت په ژوند باندې وویني څه ناڅه. ځکه چې هغه وخت کې دی کتاب چاپ کی نو اول خو ده ته څوک خاص توجه نه کوي، داسې رورو رورو. نو زمونږ یو بدقسمتي دا هم دی چې په کار ده چې وروستو هغه معیار ښه شي، وروستو معیار دومره خرابېږي چې هغه اولنو ته د خلکو توجه واوړي. یا بار بار هغه ویلې کېږي یو ځای کې د نمونې دپاره بل ځای کې بل ځای کې، نو د هغې سره د شهرت وشي.
صاحب شاه په کال 1901 کې په پښتو کې ماسټري وکړه، ورپسې په کال 1903 کې په اردو ادب کې هم ماسټري وکړه، خو په دې بسنه ونه کړه او په کال 1904 کې په سیاسیاتو کې هم د ایم اے ډیگری ترلاسه کړه. شاعر او لیکوال رزق فهیم مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره سمه نه ده چې د یو شاعر په حیث صاحب شاه صابر په خپل ژوند نه و پیژندل شوی.
واقعیا دا چې کله موږ د دې سیمې یعنی د پښتونخوا د ادبي چاپیریال سره پیژندګلوي پیدا کولو، نو په هغه وخت کې صاحب شاه صابر یو معتبر نوم و. تر هغه له مخه چې هغه کم سینیئر شاعران دي، ظاهره ده د هغوی یو پوره کوهرټ موجود و، خو د په نوي شاعرانو کې زیات توانا غږ و، په هغو کې یو صاحب شاه صابر و. خو دا هم ما ته رایادېږي چې په هغه وخت کې د ده د پی ایچ ډي ډېرې انګازې وې کوم چې په ادبي تحریکونو باندې دوی کړی و. او دا هم واقع ده چې د شعر په لحاظ باندې لکه څنګه چې نن دوی خوشحول کېږي یا یو د پېژندلوي یو حد ته را رسېدلی دی، هغه وخت کې دومره نه و. نو زما په خپل نظر دوه شاعران داسې دي که نه په دې پښتونخوا کې چې هغه د پښتني مینې او د پښتني خاورې حرکیات، سیاست، ژبه، کلتور، دا دواړه په یوه شدت سره راوستلي دي. او داسې نه معلومېږي کله ته خبره کوې چې دا ته اوس د یو شخصي انفرادي تجربې خبره کوې که د یو ټولنیزې غمیزې ته اشاره ده. دا شاعران سې دي که په دې کې ظاهره ده لوی نوم سې دي هغه رحمت شاه ساحل دی، خو له هغه سره سره صاحب شاه صابر هم زما په خیال کم نه دی. په خپل انداز باندې په یو خپل د ده په شعر کې کم آهنګ او پوستوالی دی، د ده په شعر کې کم رومانیت دی، یو آهنګ موجود دی که نه. له هغه څخه دوی د ټول نه لار جدا هم اخلي، خپل ټول سره مربوط هم را روان دي. نو ظاهره ده ښه شاعری چې ده زما په خیال باندې که سیاغه داسې خلک شاک کوي نه، لکه یعنی ډېر شاعران داسې سیاغه وقتی ډېر زبردست نفوذ ولري، هغه لکه یو صدمه یا شاک یا یو داسې یو تحرک چې وسړي ته ورکوي هغه معاشره وخوځوي، خو تر ډېره پورې په خوځېدلو حالت نه پرېږدي، ځکه چې هغه بیا بېرته هغه عادي حالت ته راشي. او ښه شاعري چې ده که هغه نفوس کوي سوکه سوکه خپل وخت اخلي، ولس ته رسېږي، د هغه له شعور ته رسېږي، د هغه له جمالیاتو سره هماهنګي پیدا کوي، او بیا یو معراج ته رسي، او بیا یو تواتر پیدا کوي، او بیا په هغه کې د تسلسل یو ژوند راځي. نو صاحب شاه صاحب صابر په هغه شاعرانو کې دی. په دواړو حوالو ما درته وویل چې هم د مینې په حوالې هم د پښتني سیمې کې دننه چې کومه خمیزه ده دغه په حواله باندې.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
ماشیتا خوش راشا چې دې سترګې
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. صاحب شاه په کال 1999 کې په پښتو ادبیاتو کې ایم فل او په کال 2015 کې پی ایچ ډی وکړه. ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ډیر خلک دا خبره کوي چې د نصفی مرګ له وجه صاحب شاه صابر د یو شاعر په حیث په ولسی کچا مشهور شو، خو دا خبره غلطه ده ځکه چې نور هم ډیر شاعران عمري خو د صاحب شاه صابر په شان مشهور نشي.
صاحب شاہ صابر سے بے وقت پزوانے کی وفات او دخل کو ہمدردی ور سر پیدا شوا. دغه ہمدردی پا نتیجہ کی خلق کو داغ شاعری و لوستا خوخ اکڑا او صابر سے دیر مشہور شو. داغ سے دا موسیقی سر کرن خان داغ غزلی ویلی خلق خوخ اکڑی او شہرت کی اضافہ ہو شوا. خو دا دا شیرونا کرن خان اول زل دا پار دا موسیقی سر ندی ویلی. صابر صاحب لا ډیر تنکی زلمی او چې یو مشهور غزل خیال محمد ویلی او چې اوریه زرا والا باران را والا زلف تسند ورکه طوفان را والا دا غزل ویلی او ډیر مشهور غزل و. خو اصلی لتونه داغه د شیر نور دی ځکه چې ډیر شاعران مړ کیږي خو داغوی په شهرت کې اضافه نه کیږي. داغی شیرونو ته د خلکو پام نه اوړي. د ده د شاعرۍ د مشهورېدو علتونه دا دي. لومړی علت خو دا دی چې د ده شاعري ساده ده، ډېره موشوګافي او ډېر داسې سخت الفاظ دای نه دي کارولي. په ساده الفاظو کې شاعري کړې ده او خلک پی ښه پوهېږي. نو دغه ساده والی دی چې د صابر صاحب شاعرۍ ته شهرت ورکړی دی. دویمه خبره دا ده چې د ژوند مسایل شاعرانه کړي دي. اوسنی سیاست، اوسنی جنګونه، اوسنی مشکلات دغه شاعرانه کړي دي او د وخت خبرې کړي دي. د وخت خبرې په خلکو ښې لګي، لکه دا شعر تاسو واورئ چې زما بچی لا د ګودر ورورکی یادوي، دوی په ګودر د لګېدلې اور نه دي خبر. نو دغه د اوس مهال خبرې چې وي دغه یې کولې او دغه خبرو ته د خلکو پام شو، دغه یې ولوستې او صابر صاحب ورسره مشهور شو. او درېیمه خبره دا ده چې صابر صاحب کتابونه په خپل وخت کې چاپ شوي و خو بیا نایاب و، بیا نه پیدا کېده. صابر صاحب چې وفات شو په هماغه ورځو کې اسد دانش د کابله د صابر صاحب کلیات چاپ کړ. ما په خپله پی بی سی ته یو پروګرام کړی و، سایل صاحب او څو نور کسان مې میلمانه کړي و. فکر کوم اسد دانش هم را سره پکې میلمه و. اسد دانش ویلي چې د دې کتاب کومه ګټه ده هغه به د صاحب شاه صابر ماشومانو ته ځي. نو کتاب پیدا شو، کلیات چاپ شو، ټوله شاعري خلکو ته ورسېده، ټوله شاعري خلکو ولوسته او مشهور شو. نو زما په خیال باندې دغه خبرې دي چې د صاحب شاه صابر د شعر د شهرت لامل شوې او دغه د شاعري خصوصیات دي.
نقاد او لیکوال روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د صاحب شاه صابر په شاعرۍ کې دومره زور شته چې په خلکو ځان ومني، خو هغه په خپله د شهرت وږی نه و.
خټک صاحب، صاحب شاه صابر صاحب تر څو پورې چې د هغوی د نظم او د نثر تعلق دی، نو له بده مرغه د بس عمر ورسره وفا ونه کړه. یقینا چې دا په پښتو کې زمونږ د چې کوم د تنقیدي نوي نظریات یا دا نوي تیوریز راځي داغه والی سره د صاحب شاه صابر صاحب چې کوم دی، نو داغه موجودګی زیاته ضروری وو. هغه چونکه یو ډیر عالم فاضل او د مغربي د اردو د ټول ادب باندې داغه ډیر ژور نظر وو او یو ډیر ښه نقاد چې کوم دی، نو زمونږ نه لاړو. خو د نقاد سره سره دا ده چې هغه په خپل هم صاحب شاه صابر صاحب په خپل ژوند باندې، یعنی هغه شاعري خو کوله او دا هغه زیات دغه چې کومونو هغه افسانه هم وي او دغه نثر هم علمي نثر لیکلی وي. او وروستو دغه د وفات نه پس چې کوم دی، نو دا زموږ یو بله بدمرغي ده. هغه د چا کول دی چې یاره کله چې د شاعر سترګې غړېدلې وي نو د قوم سترګې پټې وي، او چې کله د شاعر سترګې پټې شي بیا د قوم سترګې وغړېږي. دا زموږ یو اجتماعي یو قومي علمیه ده. خو دا چې صاحب شاه صابر صاحب چې کوم دی، نو هغه رنګ توجه ورته په ژوند باندې هغه په خپل هم داسې ډېر دې طرف ته چې کوم دی نو داسې دغه نو ورکړی. او بل دا دی چې لکه د سایل صاحب سره، د ډاکټر خالق زیار صاحب سره دغه چې د دې کوم یو تکون و، نو پای کې زیات تر چې کوم دی نو د سایل صاحب د شاعرۍ یا د ډاکټر خالق زیار صاحب په حیث د شاعر دا وی لوگوں نے جات اثرو صاحب شاہ صابر سے کسی کم دین واغن توجہ نو ور کرے شی او دا خوش رستو بیا پتو لے گیر دا غد وفات نہ پسوم چ دا وی شاعری نور مخ ترغلا دا خاص کر پدی کہ بدل دا مچ دے اسرار تل دا کرن خان پک کم دینو ډیر لوی کنټریبیوشن دی ډیر لوی کردار دی چې هغه د صاحب شاه صابر صاحب دغه شاعری مخې ته راوړه او خلکو ته پته ولګېد چې صاحب شاه صابر صاحب خو یقینا چې یو ډیر بهتري او ست چې مونږه ترقی پسند یا کوم پرس شاعری ویلی شو فکری شاعری ویلی شو دغه حوالے سره صاحب شاه صابر صاحب نه یوازې یو صاحب طرز شاعر دی بو بلکې یو ډیر ښه صاحب فکر انسان او دغه فکر چې کوم دی دغه په شاعرۍ کې هم چې کوم دی هغه زموږ مخې ته راځي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
وڑا وڑا نازکا وڑا وڑا نازکا غنم رنگ شان جنے دا ہے
سندره تاسو واورید. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. د زده کړو سر ته رسولو نه پس صاحب شاه صابر د یو استاد په حیث په بیلابیل کالجونو کې وظیفه ترسره کړه. د دانش خپرندویه ټولنې مشر او د صاحب شاه صابر نزدې ملګری اسد دانش مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف یو ښه استاد بلکې یو همدرد انسان او ښه ملګری هم و.
ښاغلی خټک صاحب، لومړی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې جوړ یاست. ارواښاد ډاکټر صاحب شاه صابر واقعا ډېر ستر شاعر او د شاعرۍ خبره خو تاسې وکړه چې په هغې ډېرو خلکو خبرې کړي دي، خو زموږ د ملګرتیا او د انډیوالۍ او د یو ځای اوسېدو یا لیدلو کتلو خبره چې ده، نو هغه تر دې ده چې صاحب شاه واقعا یو ملګری، یو انډیوال او یو خوږ انسانو. صاحب شاه صابر زما داسې ملګری و چې همیشه به زما داسې کوم مشکل یا څه خبره به چې وه، نو ما به ورسره شریکه کړله. ده به یو خبره کوله چې ډېر په خندا او په ورین تندي به راته ویل چې اسد جانه، کار پسې به ځو، دا چې کېږي که نه کېږي، خو زه به مخکې یم او ته به راپسې او وګورو چې مخکې څه کېږي. دا به د ده خبره وه. هره جمعه به کتابتون ته به په جمعه کې یو ځل دوه راته، په هفته کې یعنې پنځه شپږ ورځو کې به یو ځل دوه راغی. که به رانغی داسې یو وخت به پیښ شو چې دی به مصروف و نه به شو راتلی، نو بیا به ټلیفون ضرور کوه، ټلیفون به یې وکړه او پوښتنه به یې کوله چې څه خوشته، نه څه خبره خو نشته. ما به ورته وخندل چې نه، یا داسې یا هغسې، هغه څه خبره به چې وه هغه به مو شریکه کړه. نو واقعا ډېر انډیوال انسانو، الله دې جنتی کی، خدای دې ورته ګناهونه عفو کی، خدای دې وبخښي.
ځینې کره کتونکي وایي چې صاحب شاه صابر هله د یو شاعر په حیث وپېژندل شو چې سندرغاړو په خاصه توګه کرن خان یې کلامونه د موسیقۍ سره وویل، خو په خپله کرن خان په دې هکله مشال رادیو ته وویل.
صاحب شاه صابر خو زما د ویلو نه مخکې ډېرو هنرمندانو ویلی دی، داسې نه ده چې نه دی ویلی، او مشهور کلامونه دي لکه خلګي خواږه لګي، باچا جی ویلی و، وریځې راوله، باران راوله، مخکې هنرمندانو ویلی و، خون به مې واخلي، قاتلانې به شي، دا خو مشهور کلامونه و. خو بیا داسې و چې یو وخت پکې د هنر د لارې ډېر وخت شوی چې نه ویلی شوی، نو مونږ ول بیا پوره البم وکړو، او دته زما پام ډاکټر اسرار اتل صاحب کو. اسرار اتل صاحب چونکه دا خپل استاد ګڼي او مونږ ټول خپل استاد ګڼو دا ادب د لارې، خو دا اتل صاحب عقیدت ورسره ډیر زیات سیوا دی، نو ما ولوست او زما ډیر زیات خوښ شو په هغې مونږ کار وکړو، کمپوزیشنز او میوزیک. نو د هغې د وجې نه دا خو نه ده چې زمونږ د وجې نه مشهور شو یا خلکو پیژندو، دا به ما په خیال سمه خبره نه، خو دا ده چې زمونږ ویلي کلامونه خلکو خوښ کړل چې مونږ د صاحب شاه صابر صاحب وویل، نو مونږ ته پکې هم خدای پاک هغه موقع راکړه چې مونږ د صابر صاحب کلامونه ووایو. د هغه شاګردان او د هغه مینوال بس ډېرو نو، دا چې ډېرو را پیدا شو او مونږ لهم خوند راکړو.
شاعر او د لتنبر ادبی جرګې سکتر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې صاحب شاه صابر په ژوند د پښتون قام د عمومي بې پروايي ښکار و.
د پښتنو په حواله سره ویل کېږي چې پښتنو مرده پرست قوم دی، دوی خپل اتلان د هغوی د مرګ نه پس نازوي. همدغه حال زموږ د ارواحات صاحب شاه صابر سره هم شوی دی. ارواحات صاحب شاه صابر صاحب چې کله ژوندی و، د یو کره کتونکي او لنډې کیسې لیکونکي په حیث باندې شهرت درلودو. د هغوی د شاعرۍ معلومات د هغوی یو څو نږدو ملګرو ته و چې هغوی ته دا معلومه وه چې صاحب شاه صابر صاحب ډېر ښه شاعر هم دی او ډېر پوخ شعر لیکي.
د ارواحات صاحب شاه صابر صاحب شاعرۍ ته چې څومره شهرت د هغوی د مرګ نه پس میلاو شو، په ژوند ورته دومره نو میلاو شي. دوی په یو داسې زرین دور کې پیدا شوي وو چې د پښتو د ادب په ډګر کې ډېرې لوړې ستنې ولاړې وې. که زه یې نومونه اخلمه وخت به راته کم پریوزي او نومونه به خلاص نه شي، خو په هغوی کې هم ارواحات صاحب شاه صابر صاحب ځان له لاره ویستې وه. په داسې یو ښکلي اندازې لیکل کړي دي، په یو ځانګړي او منفرد اسلوب کې لیکل کړي دي چې پښتو ژبه به تل تر تله ورباندې ویاړي او ناز به کوي. د صاحب شاه صابر صاحب د شاعرۍ ژبه نرمه، پسته، مهینه، خوږه، اسانه او روانه ده. دا اویما چې د صاحب شاه صابر سے ټول شاعری په سیل منتنه سن کې دا بدبا نه دوی چې سه هم لیکلی دي په زړه پورې لیکلی دي او که غزل یې لیکلی دی انصاف یې ورسره کړی دی که نظم یې لیکلی دی په ټول پوره دی
دوی نظریاتی شاعری هم کړی دا او رومانی شاعری هم کړی دا دوی کا نظریاتی شاعری کړی دا هم یې انصاف ورسره کړی دی او که رومانوي شاعری کړی دا هم یې انصاف ورسره کړی دی
په بیلابیل ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکنې کوونکي شیرعالم شنواری مشال رډیو ته وویل چې صاحب شاه صابر په لویه کې د یوې فکري قافلې ملګری و خو د وینا انداز یې جلا و او ځان ته یې خپله لار لرله
صاحب شاه صاحب چې د کومې فکری مدرسې سره تعلق لرلو هغه د اجمل خټک صاحب او د اجمل خټک صاحب سره پخوا کې بیا ساحل صاحب داسې یو دور کې چې د یو فکری مدرسې مختلف آوازونه راوځي یا په منظریام باندې راځي نو هغه د هغې خلکو په سوري کې وي او چې کله داسې مقرر شي چې هغه په خپل فکر کم انداز چې د هغه وي نو د هغه له راښکاره شي چې کله بیا د دغه سورو لږ اهمیت کم شي یا د خلکو نظر نه پناه شي او یا دا سړی په خپله لاړ شي د دنیا نو داسې کېږي عموما اوس چې کومې تقاضې او ځوانان دي کم فکر لري نو د هغې سرخیل زه فکر کوم چې دا صاحب شاه صاحب و او سهیل صاحب په خپله او د اجمل صاحب شاعري په خپل ځای موجوده ده بالکل خوان لري فکر لري بله دا چې هغه په خپله باندې د نثر او د تنقید او د تحقیق سړی و هغه په خپله باندې د شعر ته توجه دومره نه کوله اگر چې ډېره ښه شاعري او بهترین سنګه چې تاسو ووي زورداره شاعري کړی کې پسند فکري شاعري کړې ده خو هغه د شهرت هم داسې وږی نو نه په فنکارانو باندې داسې کوشش کړی یا نه ډېر لپاره څه کار کاوش کړی چې زما شعر دې څوک یو مشهور فنکار یا سندرغاړی ووایي داسې هم نه او نه داسې د ادبي ناستو کې د داسې انټرسټ یا دلچسپي وه هغه د فکر خاوند و خپله شاعري کوله نثر لیکلو افسانې لیکلې تنقید کولو او تنقید هم یو بیا له ځان له لارې لرله تحقیق یې هم همدغسې نو مرګ نه به هغه راښکاره کېدل د یو تقاضا وه زما خیال دی دا یو فکري ضرورت و د ځوانانو چې دغسې شاعري به خامخا مخې ته راتلله بله دا چې په دې دور کې بالکل د آرټسټانو هم پکې رول شته دی کرن خان صاحب او د هغه ملګرو بیا د هغه شاعري ویلې ده او ځوانانو ته د شاعري د سندرغاړي په حواز باندې رسېدلې ده په شروعاتو کې هم دې خلکو په ذریعه باندې عام عوام او ځوانانو ته د هغه شاعري رسېدلې ده دا زه فکر لرم چې دغه وجوهات دي او صاحب شاه صاحب بالکل د خپل ځانګړي حیثیت فکر خاوند دی د هغه شاعري به زه چې فکر کوم نو د سبلیمیټی دا ان د سبلیم کتاب کو تاسو ویل دی په انګریزي کې دا چې تاسو په خپلم د انګلیش لټریچر سټوډنټ پاتې شوی نو دا بیا وخت دا فیصله کوي چې د اواز به د حالاتو د تقاضو سره خپل خپل موقع باندې بیا بیا راښکاره کوي او دا کلاسیکي لټریچر کې به وګوري چې څومره لوی شاعرانو دي باندې تیر شوي او کوم شاعرانو چې بیا بیا ضرورت پیښیږي د هغه اواز تر دې دمه را رسېدل دی
دا ډاکټر صاحب شاه صابر د شاعرۍ لومړی کتاب او د لنډو کیسو کتاب په ادبي حلقو کې ښه استقبال شوی و د هغه د نثر په اړه ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل
بلکې دا یو ډیر ښه افسانه نگار مو د افسانو کتاب چې و غال به ته په وخت باندې چاپ شو نو یو افسانه نگار په تور خوده په جون باندې سنه سو د شهرت وو خو د یو شاعر په هیڅ باندې د هغه شهرت نو د کمې پای چې د شاعر وو یا د یو نکار هیڅ باندې د هغه شهرت د په جون باندې کم اس کم نو چې دی وو او کدی اوس جون دی وی د کار یوازې د سره نه دی شوی دا د نور سره هم شوی دی لکه زبر د خیبر دې یاد کوم نو مثال د پاره دغه شان نور دی رحمت الله درد سے بیات کما نور بم وی شاید خدا دوه خو ډیر لوی شخصیات ما د دوی سره یاد کړل چې د دوی په ژوند باندې هغه مشهورت نو شوه څومره چې دوی حق کې دوه زکه چې رحمت الله درد سے خو شاید شاعری روسته چاپ کړي و یا د غي د ادبي حلقونه د لریوالي وجو او خیبر فريدې سیب چوو دې اومداسي زوانی مرګ شو نو مطلب دا دی یو وجه دا و چې آیا شاعر روست ژوندې کپات شي د کتابه خدای خپل شهرت ویني په ژوند باندې او په وخت باندې وفات شي نو ټیک دا غفن د دروزی نو زمم دا ډیر لوی کمال دی چې دا په فن کې دومره زور دی چې نن سوک صاحب شاه صابر کاغلی د لیکنې د لیدلې خدای غد کلام بزور باندې هغه ته ډیر لوی مقام ورکړي زما دا رائے دی
اسد دانش مشال رادیو ته ول چې صاحب شاه صابر د محفل په نزاکتونو پو او ډیر ظریف انسان و
خټک یو ورځ داسې کار وشو، یو سړی یو مشر نوم به نه اخلم لګیا و کتابخانه کې، مونږ سره دوه درې کسان نور هم ناست دي، بس ده یو بحث شروع کړی دی، ګډ وډ لګیا دی. دا سړی ځینې نومونه داسې چې نومونه ډېر غټي، خو هغه دغه چې د دننه بیا پکې ډېر چندان خوند نه وي که نه. نو دې سړي یو بحث شروع کړی ډېر غلط غلط لګیا دی. مونږ ټول یو بل ته ګورو چې دا سړی اوس تاریخ نه لګیا دی او دغه داسې خبرې کوي چې مونږ پوهیږو چې بیکاره لګیا دی. نو دې کې ډاکټر صاحب شاه صابر را ننوته زمونږ دفتر ته. دی چې راغی نو ده داسې غوږ ونیو، مونږ ته یې وکتل داسې اخوا دیخوا. په همدې دغه کې دی پوه شو په دې ستړي مشي کې دا سړی ستړي مشي هم ډېره عادي وکړه ورسره، او خپلې خبرې جاري ساتلې. دې سړي صاحب شاه سره به همیشه یو بکس و، دا بکس یې کېښود او لاړه، داسې لاسونه یې وینځل او خوله یې کنګال کړه. راغی زمونږ ده سره یو پروتوکول و، ده مونږ ته ویلي چې زه راځم نو تپوس به نه کوئ او تورې چای به راغواړئ. زما شاګردان ټول پوه وو چې دی به راغی نو مخې سره به یې تورې چای یا به یې ځان سره راخیستلې یا به هغې ته وویلې چې زر یې راوړئ. نو بس دې وخت کې تورې چای هم راورسېدلې، تورې چای هم راورسېدلې او دی هم کېناسته. نو چای هم واچولې، ده ته هم پیاله دغه کړه ډکه کړه. نو ده داسې ځان جوړ کړ دی دغه سره، دې سړي چې ګډې وډې ویلې نو ځان یې جوړ کړ چې ورته ووایي چې دا ته څه لګیا یې. ما په دې زنګون باندې داسې زور ورکړ، ما ویل ډاکټر چه دی اوسکا. بس دی پوه شو چې زما په دې دغه باندې پوه شو چې ما دته فشار ورکړ چې یعنې د سره سر مخوږو بس ښه لګیا دی. نو دی بیرته زما طرف ته رانږدې شو، ما ته یاره سجانه وایي سم چړیا ګرد جوړ کړی دی که نه، یار رقم بلاګان دې ساتلي دي. نو ډېره مخندل، خو هغه سړی پوه نه شو چې لګیا و. مونږ بیا هر وخت به هم دا خبره کوله چې سجانه سم چړیا ګرد جوړ کړی دی.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
شمل تھا نما مشڑا دزان قربان دشم السلام السلام سم کلی جانا سجا شمل تھا نما مشڑا دزان قربان دشم السلام السلام آخر بشم دیوان زجا شملتا نما مشڑا دزان قربان دشما السلام السلام سم کلی جانا زجا شملتا نما مشڑا دزان قربان دشما السلام السلام پتا شما دخ پل پردو جدا شما رسوان رسوا شما دخل کد خندا شما گرزی گم پل ویران زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سمخ کلی جانا سجا شمل تھا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام تاؤ شتا ویگا تاؤ شتا ویگا تاؤ شتا ویگا تاؤ
شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے چھپی خوری بنگڑی پلی چگر زبینا شرنگ 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 د بنگڑو دے
شرنگ د بنگڑو دے
او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے شرنگ شرنگ شرنگ
شرنگ د بنگڑو
سندر تاسو واوریدا. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. راجق فهیم اول چې د صاحب شاه ناصافي مرګ د پښتو ادب مینوال ودردول
او بل دا هم ده کنه چې هغه تاسو واقعي د خبرې ته سم اشاره کړې ده چې د مرګ هم داسې و چې هغه خلک شاک کړو او چې شاک کو به متوجه کو چې متوجه سو نو ظاهره د په شعر کې کم خجلت او جوهر موجود و هغه مخې ته راغی. دا زما په خیال دا کیسه یو د صاحب شاه صابر په حواله باندې ډېره رښتیا ده او بل تر دې هم ډېره رښتیا چې دا هغه د اقبال مومن ده. نو زه چې د شاعري اورم او زه دا وایم چې یاره دا کس چرته و؟ نو دا ولې په دې ادبي دغه کې نه و موجود، خبرو کې نه و موجود، په مجلسونو کې نه و موجود؟ دا دومره زبردسته شاعري کړې ده. نو دا هغه شهادت او د بې ورځې مرګ چې دی کنه هغه توجه پیدا کړې ده او زما خیال دی چې سنجیده کاری او شاعر چې دی هغه ته به توجه کوي.
دانش پرندوی ټولنه د صاحب شاه صابر د مرګ نه پس د خغه کولیات چاپ کړل. اسد دانش په دې حق له مشال رډیو ته ویل
صاحب شاه کولیات خو مونږ د صاحب شاه کتاب په دی اخرو کې یو کتاب چاپ کړ او هغه کیس پروفی غلطی دی نه پاتې وینو ما ته ویل چې دا بیا د اصلاح کو هغه اصلاح کړ. نو بیا خوبونه او دا من کمپیوټر کړی وو بل کتاب لمړی کتاب منګه دغه کړی وو دا تیار وو منګ سره تقریبا ډیر کارم پې کړی وو بلکې د خپل پې کار کړی وو یو څه د وفات نه پس منګ ته یو څو دوه درې غزلې په لاس راغلې نو هغه منګه چاپ کړ. زمونږ ملګری وو منګ ویل چې دا ورسیږي خلکو ته د پیغام ورسو د خبره خلکو ته ورسو خو خلکو ډیر خوښ کلیات ډیر استقبال شو منګه لګ ډیر لګ پیسې او سه پیسې اتیا نوی زره روپی یو لک روپی پورې د دې کورنۍ ته مو لګلې زمونه ته مو لګلې. نور نو پښتنو خو تاسو ته خبره خه معلومه ده چې کتاب کش کې د پښتو کتاب داسې خرڅ شي چې سړی ته نه یو خوند واخلي. خو د دې کتاب په دومره وخت کې تقریبا درې ځله چاپ شوی دی.
پروفیسر اسیر منگل د صاحب شاه صابر د شاعرۍ د ځانګړنو په حق له مشال رډیو ته ویل
راشد صاحب دا ډاکټر صابر مرحوم د شاعرۍ د مقبولیت بنیادی وجه خواږه ساده او روانه شاعری ده. د غزل لیکلې دي او که نظم لیکلې دي هغه خپل خاورې او خپل اولس لپاره لیکلې دي. دای بنیادی وجه ده چې نن په پښتو کې د یو لوی دانشور په حیث پیژندلی شي. په افسانه کې ځان له یو بل رنګ دی واورې او ګلونه یې د افسانه افسانو د کتاب نوم دی. نو ډېر ښه افسانې لیکلي دي چې کوم فکر د خپل شاعرۍ کې وړاندې کړی دی او مغه یې نثر کې هم په ځای ساتلی دی. انقلابي مړ شو افسانه چې سړی لولي نو اطلاع کې د ده په غمزه پلي ژوند هم کېدی شي. غزلونه، سندرې او نظمونه یې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړو ویلي دي. یو نظم یې د بمبوریت پیغلې باندې لیکلی دی، هغه دومره شاهکار نظم دی چې څوک یې لولي داسې محسوسوي لکه چې د بمبوریت دا پیغله ده ته مخامخ ناسته ده او دی ویني. یعنی بالکل دغه کردار یې ډېر په هنري توګه تجسیم کړی دی. مطلب دا چې غزل او نظم دواړو ژانرونو سره ښه انصاف کوي. یو څو نمونې تاسو ته د مثالونو په توګه وړاندې کوم. په ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو د صابر سره د ډېرو دښمني ده. د پرهرونو جامې واغوندمه چې په سپرلي کې له ګلزار راځم، د میخانې دروازه مه بندوئ یارانو زه به د روزګار راځم، او خدایا د ښکلیو زړونه ودردوي چې د مینو زړونه نه ماتوي. د انتظار د هاړ تودو غرمو وهلې صابر د خپل ارمان د ونې سوري له دمه راوړي، او زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمی کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. په هر حال خبرې ډېرې دي. دانش خپرندویه ټولنې مشر اسد جان دانش یې کلیات چاپ کړی دی، او د ده دغه شاعري په لر او بر پښتونخوا دواړو کې یو شان محبوبیت لري. حق خبره دا ده چې ډاکټر صاحب شاه مرحوم ډېر لوی سړی و، ولې د ځان خیال یې بیخي نه ساتلو. دغه وجه وه چې موږ نه ډېر بې وخته دا د کار سړی د یو پنځوس کالو په عمر کې سترګې پټې کړي. الله دې وبخي په ګورې نور شه.
اسد دانش د صاحب شاه صابر د مرګ نه دوه اونۍ وړاندې د سترګو د علاج لپاره پېښور ته د راتګ حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
بلکل خټک صاحب، صاحب شاه صابر د وفات نه لږې ورځې مخکې د سترګو یو آپریشن وکړه. د سترګو آپریشن یې وکړه نو کې یوه ورځ نیمه چې په روغتون کې وو، بیا روغتون چې څنګه روغتون نه فارغ شو نو شپه ما سره وه. ډېره تکلیف کې شپه یې تېره کړه، ډېر په عذاب وو. زه ورته تر ډېر وخته پورې ناست وم. ما ته یې ویل چې زه ته خو لږ آرام وکړه، زما خو درد دی نو زه خو درد خو ته نشې اخیستی ما نه. ما ورته ویل چې د درد ستنې یا څه شی وای نه، بس هغه کومه دوای چې را کړې همدا کافي ده، او نور ته لاړ شه اوده شه آرام وکړه او ما پرېږده، زه به خپل درد سره مقابله کوم. سهار چې راغلم نو یو څه فرق کړی او دردونه کم شوي وو. ښه وو.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
خو ما پخپلا سو خو خوما پخ پلا سنم کر لے دے محبت او د محبت میں زال لسم کر لے دے
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې د صاحب شاه صابر شاعري روانه خواږه او ساده ده
ارواحات صاحب شاه صابر صاحب کسوک نه پیژني نو د دې شیرونو نه به پیژني ارواحات صاحب شاه صابر صاحب وایي چې زه چې د زړونو زمکه واړ اوس پر لی راولو زه چې د زړونو زمکه واړ اوس پر لی راولو د بارانونو سم معلومه ده چې سبا کوي د وخت قاضي د پرې سنوې فتوې ولګوي د وخت قاضي د پرې سنوې فتوې ولګوي موږ په دې خاورا نوې خیال نوې فکرونه کرو ستا یادونه په ما اوس هم خفکیږي چې خفه ورته ښکار شم خواله راشي او ما د ژوندون په کتاب بل اعتراض نه دی کړی ما د ژوندون په کتاب بل اعتراض نه دی کړی ما یې تنقید په بې ترتیبه سریزا ولیکو دارواحات صاحب شاہ صابر صاحب په شاعرۍ کې د نظر خیالۍ ته خلک پام وکړي صاحب شاہ صابر صاحب وایي چې د سکی سنگ کې د جانان د زلف سیوري ته ژوند د خوب او خیال د بې خودۍ د ورځو شپو کیسه ده یا لکه بل ځای کې وایي چې زما بې سره شوګیرې در پورې اوننخلي زما بې سره شوګیرې در پورې اوننخلي زما په سترګو کې زما خوبونه ملټوه
صاحب شاہ صابر د مرګ نه یوه ورځ وړاندې پېښور ته راغلی وو او د اسد دانش سره یې دوې شپې کړې وې په دې حق له اسد دانش مشال رادیو ته وویل
د مرګ نه یوه ورځ مخکې ما سره دوه شپې وکړې دوه شپې ما سره بیا کور ته لاړه یو شپه هلته وکړه په سبا شپه باندې دی وفات شو زوی یې مور سره و سنګر هغه ډېر شوخ و شوخی به یې کوله نو موږ به د ده د شوخۍ باندې تبصرې کولې خندل بم ډېر خوند بم اخیسته ډېرې خبرې کولې ما به صاحب شاه ته هر وخت ویل چې ته همیشه تا نه موږ نوې خبره اورو صاحب شاه چې به خبرې کولې نو په خپلو خبرو کې به یو نوې خبره کوله چې هغه به ما نه واورېدلې نو ما به ډېر خوند اخیسته د هغې نه نوټ کولې به مې په یو کتابچه کې او یا به مې ملګرو سره شریکولې. صاحب شاه به چې نوی شعر لیکلی نو را بغې نو بیا به ما ته به ویل چې سجانه راځه کنه شعر مې لیکلی دی نوی شعر مې لیکلی ما باندې بیا اور مونږ به شوخی کوله پازابو بم چې مړستا بس شاعری او دا وغه بیا به د خندل چې یله کته په شعر نه پویږي واسه مونږ در لویو او دا وغه او دا سی خپل گپونه بم لګول. په دا غورستیو کې د سره یو کتابچه و تور کتابچه و چې تور پوخه و نو په دا کې 55 نه زیات شعرونه وو. بیا مونږ لاړو په دغه کې یار محمد مغموم صاحب په خپل کالج کې د صدر کې چې کوم دغه دلته یو مشاعره دی کال په کال جوړوله نو دلته مشاعره وه. بیا یو ځای لاړو مشاعرې ته ساحل صاحب هم راغلی و بچا خان مرکز نه ما او دی زمونږ د کتابخانې نه لاړو زه هم دی او زوی و. بیا چې هغې خوا نه راووتلو مشاعرې نه نو ما ته ویل چې زه کلي ته ځم. ساحل صاحب هم غالباً کلي ته ته نو هغه ویل چې بس مونږ دلته ملګري دي نور دې سره یو ځای کلي ته ځو. نو ما نه رخصت شو بس دغه ځای کې ما نه رخصت شو لاړ زه خپل کور ته راغلم. یو ورځ پسې ما ته امجد شهزاد میسج وکړ چې داسې قصه ده. زه امجد شهزاد ته غصه شوم چې واله که دا ته څه لګیې داسې ګپونه د هغه د اپریل چشي ورځ وه خلک چې دروغ وي. نو ما ده باندې غصه وکړه چې ته دا داسې دروغ سړی وایي. ټلیفون مې ورته وکړه ټلیفون سره چې امجد سره مې خبرې شروع کړې امجد شهزاد په جړا شو. ما ته ویل نه نه دا ګپ نه دی دا صحیح خبره ده او داسې قصه ده. یعنو زه نورالبشر نوید صاحب کتابخانې ته راغی په همدې وخت کې هغه ته مې ویل چې داسې زما ستا ملګری وفات شوی دی وایي داسې وایي. بس بیا روان شولو دواړه یو ځای جنازې ته لاړو. نو بشر صاحب او زه او منیر هزاروي روان وو چې یو ځای کې داسې د دغه ته چې ورسېدلو تخبایي یا دغه ځایونو ته بشر صاحب داسې دغه ته وکتل چپ طرف ته. نو ما ته ویل چې ډېر خفه وو مونږ ټول. نو ما ته یې ویل سجانه دې خوا ته وګوره وریځې وې وریځې راواله باران راواله زلفو لسن ورکه طوفان راواله. د بشر صاحب دې خبرې سره مونږ ټول په جړا شلو. ډېر یو بیکار ورځ وه بې خونده ورځ وه بې خونده منظر و. نو کتابچه بیا زما لاس ته را نغله زه پوه نه شوم چې د ده د شعرونو کتابچه څه شوه. مونږ نه ورکه شوه نو دا کتابچه.
ډاکټر صاحب شاه صابر په کال 2001 کې د اپریل په دریمه نیټه په خپل کور کې د شپې ناڅاپه په حق ورسېدو او په سبا په خپل کلی کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.